مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د خپرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه لمانځل کیږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډېر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 او 260 کسان پورې اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
دروسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایټالوي رسنیو د ایټالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایټالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندي ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي.
د پرزیدلي جمهوري نظام د بشري حقونو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشري حقونو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوانیم کاله چې په ایران کې هم په لاره باندې ښه سختې راباندې تېرې شوېستي. په ایران کې د تابلو د بر د تابلو دستي 4 میلیونه روپۍ اخلمه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږ کال به یې حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات دی وبو بخي زخت ډیره ده. اول کې وبو لګزره کمی وي، پسته وبو زیات سوي. شولې کو او خټکی وینډوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی زرداری الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیخي زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي. هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیلابیلې حملې شوې دي. حغله طالبان وو خپل چې پریدګ دي د افغانستان خاورا د پاکستان په ضد وکړول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرو شهیدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعال توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا و.
د طالبانو حکومت له وایانتو یانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله ویلی دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواخل شي. لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې لډي ورن کرخي با پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورې سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرخې تر سیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته ولېږدول شي. خدا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي. خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یو اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خو له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلا د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو سلويختو کالو یا د سلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړو په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پیښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کورته یې ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه رهیسه چې بیا وروسته پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر خزناسته او شو. په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسلوالو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، که هغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعالې ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوي، ملاتړي پاتې شوي، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نه ښکاري. مګر د هغې لپاره چې د ګاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډېرې خرابې نه شي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغې ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره. مګر د دې ترڅنګ که چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیه، بیا د منطقو کې چې دوی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري، په صفوفو کې د دوی ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې دي طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغه هم ونه شو کولای چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کم امکاناتو به چې د اراده هغه سي قوي اراده موجوده نه وي، مشکل ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسلوالې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارول لپاره چا ته اجازه نه ورکوو. مګر عملاً به یوه نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره، نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نور نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې د هغې منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دې دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادې رادیو.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیلی دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د هغو کړنو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 500 افغان ماشومانو ته په 1000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللی دی. رویټرز خبری آژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تروسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغیزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته ای که متوقف میشه طبعا
کدا پروگرامونه و درول سی او بدیل نوی تبنده یو توان ده که شپګ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شیدا یو لوی زیان ده. خو که بدیل وی او معرفت په ملی بودیجه سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده. سره لدی چې دا یواز او یواز یو تعلیمی پروگرام او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ لشپګم ټوګي پورته چونې خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د دوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیز آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر خارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درويست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درويشته مینېټې دوام کوي. فرانس پریس خبري آژانس لیکلي چې د ناتو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناتو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناتو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به هیڅ یو پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناتو سازمان له دوه غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداري ورکړي چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکی او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناتو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال یو 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د 5 مادې لمخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته جلسوي ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاس وهنی له اصول سره پټکر کړي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به گاونډي هوادونو سیمه او نړۍ ته هیڅ خطر نوي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جمعه حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږ سل کسان وجلسول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښه ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس ایجنس په حواله راغلي چې د پاکستان پاوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووجل سول. د خبرونې په وینا د پاکستان پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پاوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. پلیکانه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړ یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاره تا ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
سوي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د پداسال کې د چ په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د بیوزلي او کمزوري اقتصاد لکبله لزده کړو به برخي شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کمال بیا درا کہ میں 20 روپے 80 روپے کوٹ کنا 50 روپے 60 روپے میں کوٹ کنا میں کا پیسے 5 تو نہ 20 روپے
دولس کلن جمشید او کچنای رو یوراز د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دی وی مړی ډوډۍ غټلو په هیله ما خموي. جمشید په څلورم ټولګي کې او چې پلاری مرشونو خوانځي پریخود او کار ته مخه کړ. دای خلکو ته بوټونه رنگوي خوای
چندان کاروبار نشته په پیسو الهڅ روډي وشي کومګ یو چاته د بوټانو رنگولو لپاره لاشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکار موزر پد کړی. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زما کورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندۍ دی خو یې سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موبړی ازدی رادیو ته وویل
پدرم
ریسه زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان ورته ولایت اوسیدونکو پنځه کلان محمد اجمل بیا په کار پسې ان ایران ته تللی دی. اجمل وای پلاری ناروغ دی او دی د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
د دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې هم په لار باندې کی سخته را باندې تیرې شوستي په دیواله باندې را لوستي کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیبر د تابلو د استي 4 ملیون روپۍ اخلمه کې کې وسې چنه کې
دا پتا داسې حال کې چې موده مخکې یو شمیر کورنۍ هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د بیوزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کیږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. خو د دې وزارت مطبوعاتي مسؤول جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانی په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر د ورسته ماشومان کولای شي خوانځي تلاشي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمیر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر اونۍ د شمیر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بس پیلیږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور د کندوز یو شمیر کروندګر او د عمود 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمیر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د عمود 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو. خوشاش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش گلتپه قلعه
در چارداری قلعه زال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکمخ سره مخ شي. خو د خان آباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو لکموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی بل خپل کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کړلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات دی اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې وو بلک زره کمی وي پسته وب زیات سوي شولې کو او خټکی وینګوانې ترکاری دغه شان ټول کو الحمدلله بیخي خوشاله یو چې وب ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز خار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لاس جریب ازمکه شولې کړلې دای هم دی وبو د زیاتوالي لامل خوخي سرګندوي.
شاش کال پزل د خدای دی وبو پریمانه دی خلک امیدونه لري چې ان شاء الله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله نو دا اوس پهلن ولې ډکې دي نارو نه ډکته خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډیر روشانه او ډیر شبت راشي.
د عمود 15مې حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نموړي ادارې د چارواکو په خبره په